خوږ اوریدونکو یو وار بیا ستړي مشي تاسو د مشال ډیو خبرونه اورئ. دا وخت په پیښور کې د ګرمې 2 بجې دي. د مشال ډیو د دې غړي په خبرونه کې زه اسرار عالم مومن ستاسو کوربه يم. د غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر کورنۍ نړیوال رپورټونه مرکې او خبرونه لرو. د دې ترڅنګ په وروستۍ نیمایي کې به واورئ 219 پروګرامونه د پیغلو او ځوانانو غږ او د ژبپوهنې پروګرام ژبه ټکی پټکی. خو د هر څه نه وړاندې د دې سات تازه خبرونه اورو چې زموږ همکار ګلیا زی تاسو ته وړاندې کوي.
لومبې د مهمو خبرونو سره ټکی د جاپان شمالي برخه کې د 8.9 زلزله راغلې ده. جاپان، تایوان، انډونیشیا او د امریکای ریاست هوایی کې سونامي وارننګ جاری کړی شوی دی. جاپان وزیر اعظم په ولس غږ کړی دی چې خپل هیوادوالو سره مرسته وکړي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د عزیزو امن لخر سره د کومک کولو ژمنه کړې ده. لیبیا کې د حکومت او مخالفینو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. او کرکټ نړیوال کپ کې آیرلند د ویسټ انډیز د 215 منډو په جواب کې تر دې دم یولس اورونو کې د یو لوبغاړي په زیان یو سلويخ منډي جوړی کړی دي. اوس د خبرونو تفصیل. د جاپان شمالي برخه کې لوی زلزله چې په ریکټر سکیل یې شدت 8.9 راغلی ده. په دې برخه کې د سونامي وارننګ هم جاری کړی شوی دی. د زلزلې وروستو خلک د کورونو او دفترونو څخه بهر راوتل. ټوکیو کې 4 میلیون کورونو ته بجلی سپلای بنده شوې ده. 4 اټمي بټۍ بندې کړې شوې دي. ټوکیو کې د تیلو په یو فیکټري کې اور هم لګېدلې دي. شمالي جاپان کې ایرپورټ او ریل سرویس هم بند کړې شوې دي. د جاپان زلزلې وروستو د سیند دوی سپې ښارونو ته ننوتلې دي. تایوان، انډونیشیا او د امریکای ریاست هوایی کې هم سونامي وارننګ جاری کړی شوی دی. د جاپان وزیر اعظم وایي چې د خپل هیوادوالو سره مرسته وکړي او په دې مصیبت غړي کې د صبر نه کار واخلي. وزیر اعظم وایي چې د اټمي بټونه هیڅ مواد نه دي خارج شوی او په سیمه کې امدادي کاروایي پیل کړی شوی دی. د جاپان وزیر اعظم نووتو کین وایي
موږ
به د خلکو خوندي ساتلو لپاره هر قسمه ګامونه پورته کوو او د کم نه کم نقصان لپاره به هر قسمه ګام پورته کوو. او زه د جاپان ولس ته وایم بیدار اوسي، محتاط اوسي او د راپورونو لپاره د ټي وي او ریډیو واوري. او موږ د جاپان ولس ته وایو چې په دې غړې کې د صبر نه کار واخلي. سویلی وزیرستان کې د امنیتی ځواکونو او وسلوال طالبانو ترمنځ نښته کې 2 فوجیان او 3 وسلوال وژل شوي دي. نور حال زموږ همکار سیلاب مسعود راکوي.
د سویلی وزیرستان سروې کې سب ډویژن په سیمه بار واند شه د امنیتی فورسز او طالبانو په منځ شه. هغه وخت جګړه وشوه چې کله د امنیتی فورسز سرتیرو په سیمه کې سر چاپریشن یا تلاشي کوله. د پولیټیکل انتظامیه یو چارواکي هم د پیښې پخلای وکړه دی او زیاته یې کړه چې په مړه شوي کسون کې 2 د امنیتی فورسز سرتیري او 3 طالبان شامل دي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې د عدیزو امن لخر سره به حکومت هر قسمه مرسته کوي. په خبر کې د عدیزو پیخي کې ژوبل شوي کسانو د تپوس په محل حیدر هوتی وویل
امن لشکر نے قربانیاں دی ہیں اور ان کا کردار نہایت ہی اہم.
امن لشکر قربانی ورکڑی دی او دہاغوی کردار ډیر مهم وو او اوس هم داغی کردار ډیر مهم دی او حکومت د خپل پرس پوره کولو پترس کی دہاغی سره مرسته کړی دا اغه ته هغه ټول مرستي رسول شوی دی کوم چې ممکن وي. خو بیا هم کچری د امن لشکر نور څه ضرورتونه وي نو ضرور به په هر قیمت هغه حکومت پوره کوي. دا زموږ ذمہواری ده.
هر قیمت پر حکومت ان کو پوری کرے گی یہ ہماری ریسپانسیبلٹی
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ غوږی. د پاکستان سپریم کورټ د قامی تصاب بیرو مشر ټاکنه غیر قانوني بللې ده او دوی ته د سوکۍ پرېخدو حکم ورکړی وو. د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نواز لخوا د قامی تصاب بیرو مشر جسټس ریټایرډ سید دیدار حسین شاه ټاکنه په سپریم کورټ کې چیلنج شوی وو. سپریم کورټ د سماعت پر وخت ویل چې د نیب یا تصاب بیرو مشر ټاکنه کې آئینی تقاضی نه دی پوره کړی شوی. د سپریم کورټ د فیصله پر ضد واکمن پیپلز ګوند په سند صوبه کې د هړتال اعلان کړی دی. د پاکستان فوج وای د ځمکه څخه ځمکه وشتون کې میزایل هدف دوی مزمایني کړی دا. دا میزایل د اټمی وسلو وړلو توان هم لري. هدف دوی میزایل په 130 کیلومتر کې خپل هدف په نښه کولی شي. فرانس او برتانی د لیبیا حکمران معمر قذافی پر ضد مخالفینو ته د سیاسي ډلې په هیڅ د پیژندلې خبره کړې ده. بلخو حکومت د مخالفینو پر ضد عملیات تند کړي دي. د فرانس صدر نیکولس سرکوزی او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په ګډه یو خط کې ویلي دي چې د قذافی رژیم په خلکو کې باور له خپل لاسه ورکړی دی او اوس وخت راغلی دی چې هغه اقتدار پرېږدي. د امریکای حکومت د استخباراتي ادارې مشر جیمز کلیپر له بیان څخه ځان لری ساتلی دی چې د هغوی په وینا د لیبیا حکمران قذافی حکومت پرېښودو ته تیار نه دی. کلیپر د امریکای سینټ ته وویل چې داسې هیڅ قسمه ثبوتونه نشته چې قذافی په موجوده کړکېچ حالاتو کې واک پرېږدي. او اوس د کرکټ نړیوال لوبې یو خبر، د آیرلند تر دې دم اوسه پورې د ویسټ انډیز 215 اویا منډو په جواب کې په یوولس اورونو کې د یو لوبغاړي په زیان یو سلویخ منډې جوړې کړې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل او په روانه غړې کې بعد د رپورټونو تفصیل واورئ. که څه هم څو ورځې وړاندې د پېښور په ادیدو سیمه کې ځانمرګي بریدو یو شمېر خلکو ته مرګ جوبله اړولې ده، ولې د دغه سیمې خلک او د امن لښکر غړي وایي چې دوی حوصلې لالوړې دي. د امن لښکر یو مشر وایي
او طالبان کوم دې د غي داخلي جر دي هم له سره بل خلکو حوصلې خراب شي نو زه رستاس په وساتت باندې دا ویم چې هغه په دې باندې بوګي نه پوهې دي سره خلکو پر اګنورم شي.
بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای امن لخر قربانی ورکړي او د هغوی کردار مهم وو او دی، او که د هغوی څه ضرورت وي نو حکومت به یې پوره کوي.
امن لشکر نے قربانیاں دی ہیں اور ان کا کردار نہایت ہی اہم تھا اور ہے، اور ان سے ہم نے تعاون کیا ہے، لیکن اگر کوئی ان کی مزید ضروریات ہوئی تو ضرور ہر قیمت پر حکومت ان کو پوری کرے گی.
دا انو رپورٹونه هم لرو او د دې غړې په اخره کې به واوري 19 پروګرامونه د پیغلو او ځوانانو غږ او جبا ټکی پټکی. مشال ریډیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت، د پېښور سره نږدې د ادیزو په سیمه کې دوه ورځې وړاندې په ځانمرګي برید کې شاوخوا 40 کسان وجل شول. خو د دې سیمې عام خلک او امن لخر غړي وایي چې حوصلې اوس هم اوچت دي او د خپلې خاورې ساتنه به په هر حال کې کوي. بلخوا حکومت څخه د امن لخر د مرستو غوښتنو په حق لا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې حکومت به له امن لخر سره هر ممکن مرسته کوي. نور حال د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې رپورت کې راکوي.
دا چې د دې پیښې نه پس د ادیزو په عاملس او د ادیزو په امن لخکر څخه اغیز پرېوتی دی. په دې لړ کې مې چې کله د ادیزو د امن لخکر مشر دلاور خان نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل
الحمدلله دا زمونږ رقم موصلې ډېرې اوچتی دي. دا زمونږ باندې سپیل حمله نه ده، دینه مخکې مونږ باندې حملې شوې دي، سوسایډ هم شوې دي، ریموټ کنټرول بمونه خلاص شوې دي. او دې شلو سره زمونږ حوصلې انشاءالله نه کمزوري کېږي. زمونږ او طالبان کو مطلب دغه داخلي جر دي حملې سره بل خلکو حوصلې خراب شي نو زه رستاسو په وساتت باندې دا ویم چې هغه په دې باندې بوګي نه پوهې دي سره خلکو پر اګنور هم شي دي تر دې انشاءالله دا به تاسو ته په دې په لاس راځي معلومه شي چې انشاءالله غیب بده زمونږ په لخر کې نور انشاءالله شدت راغلي.
د ادیزو په ادیره کې مې یو سپینګری ولیدو چې زوی یې په دغه چاودنه کې وجل شوی وو او هغه د خپل زوی د قبر په غاړه ناست و. هغه مشال ریډیو ته وویل
زما نام نور احمد او د دې کلي اوسیدونکی یم. د ده تقریبا 22 کال عمر دی او واده مې ولک کړی و. دې مخته بس مال سرول راویستی او دې غیر دا خوا پرېښو دې خوا رالو جنازې له بس جنازه کې دغه سکیس شو چې بس دې هم پکې والوت. کوپر پر نظر گور اسلام سرک اسلام کے خدا شی نو نشتا دے چیر اسلام کے سڑے جنازہ کئی منزی کئی او بل درازی دا سکار دے اور سرک کئی چی پکو چو لام دے ٹولو سو دی نور باز خودے کڑی دے زمون کے صبر دے واسنا بار خبر دے حکومت مساقم نکئی او زمون واس نشتا.
دا ادیزو پا خادو خیل کری کی پا یو جماعت کی دیر شی خلق د عبدالمجید د پلار د فاتحې لپاره راغون شوی وو. عبدالمجید مشال ریډیو ته وویل
زما والد سب جی ټیچر وو، ګورنمنت سکول کې پرائمری سکول کې ټیچر وو، پرمننت ټیچر وو. جی زموږ بس په دې ارزیره سات په دې حال باندې شکر دی الله تعالی نه لګ لګ شکر دی باقی الله خیر لري او زموږ را دی خې مضبوطی انشاء الله پسته کېږي. بنا ځواني مرګو خلاف موږ خو نه تړلی یو او خو مضبوطی وسلی مونږ ورته برابر.
ارشاد چې د امن لخکر غړی دی او د عدیزو په چاودنه کې ماما وژل شوی دی، هغه مشال ریډیو ته وویل.
اوس دې دماغ کې مې ماما شهید شوی دی، هغې نه مخکې خودکش حمله کې مې والد صاحب شهید شوی، حاجی علی احمد نوم یې. هېڅ فرق نه دی پرېوتې، لکه څنګه مخکې ولاړو داسې به همیشه انشاءالله ولاړو. هغې پورې چې کومه پورې طالبان د ځینه ختم شوي نه ما هغه حوصلې مو چېرتې دي. حکومت پہ پورا خبر دے خو اس طرح مت پہ خبر تھا پتہ چلے متنوع کے پراتری اور معلوم دی خوش کوشش ہوا بس نے کہی لخکر والے سے کوشش کری کری حکومت دما خی سنداز چاہیے بس لاس پہ ہوئی بچے سے کہ لخکر کئی حکومت لاؤ پسند نہیں کری رکاوٹ کرے امرست
د عدیزو قامی لخکر د حکومت نه سر ټکوي او وای چې د حکومت په وینا مونږ د لخکر جوړ کړی وو، ولی اوس حکومت د دوی سره ملاتړ نه کوي. په دې لړ کې د عدیزو د قامی لخکر مشر دلاور خان مشال ریډیو ته وویل.
دلته زموږ په دې کوم باندې حکومت د طرفه ماټر ګولې راتلې، هغه دلته غورځېدې نو یو کور کې غورځېده او هغه کې درې کسان پکې شهیدان شو، درې پکې زخمین شو. موږ په سبا باندې پولیس لین ته لاړو، موږ دغه جی پورې منډه وایي سی سپی صاحب ته لاړو، زموږ کاشف عالم زموږ سی سپی هغې ته موږ وایي چې بھائی په موږ باندې دا ماټر ګولې تاسو ولې راولې؟ نو هغې وویل چې که تاسو لخکر نه جوړوئ نو روزانه په تاسو دغسې ماټر ګولې در غورځېږي. نو څه دغه حالات مو څه به موږ خپله یو جذبه وه د قوم د دې خاورې چې موږ دا خلق ملے دا د اسلام هم دشمن دی، پختون هم دشمن دی، د ټولی دنیا دشمن دی. نو په دغه جذبه مو په مونږ کې نه جذبه په واجب باندې او سره حکومت دغه زور په واجب باندې نو مونږ لخر دغه په وینا باندې جوړ کړی. امو سره جی دا وادي کړی وی چې تاسو ته گاڑی ملاویږي، دغه تیل به ملاویږي، هتھیار به ملاویږي، کلتوس به ملاویږي او تاسو ته بده کنه لکه مخکې بده ټریبل والا دی ملکانو ته یو اجازه ورکولې در دې پورې مونږ ته تاسو به اجازه ملاویږي، تاسو لنګر انتظام بم کیگی. نو دغه پورې وادی موسر دغه پورې کړی وي او دغه نرسته موسر یو وعده مغی نه دا پورا کړی.
ولی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په لریډرینګ روختون کې د خبریالانو سره د خبرو اترو پر مهال د عدیزو د قامی لخکر ستاینه وکړه او د دوی سره د مرستو ژمنه هم وکړه.
امن لشکر نے قربانیا دی ہیں اور ان کا کردار نہایت ہی اہم.
امن لخکر قربانی ورکړی دی او د هغوی کردار ډیر مهم وو او اوس هم د هغوی کردار ډیر مهم دی او حکومت د خپل پرس پوره کولو په ترڅ کې د هغوی سره مرسته کړې ده. هغه ته هغه ټولې مرستې رسول شوې دي کوم چې ممکن وي او اوس هم چې زه تاسو سره خبرې اترې کوم هغه ته مونږ وسله رسولې ده. د هغوی سره خصوصي او ریګولر پولیس ځوانان موجود دي، خو ولې د دې ترڅنګ څنګه چې تاسو وینئ په فیصل آباد کې چې کومه پیښه مخې ته راغله په حقیقت کې دا محل مونږ په حالت جنگ کې یو. په مکمله توګه به حالات هله برابر شي چې کله په ټوله منطقه قابو وموندل شي، خو بیا هم کچري د امن لخکر نور څه ضرورتونه وي نو ضرور به په هر قیمت هغه حکومت پوره کوي. دا زموږ ذمہواری ده،
هر قیمت پر حکومت انکو پوری کرے گی، یہ ہماری ریسپانسیبلٹی بنتی ہے.
غلام غوث، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو د حقایق رابر سیرون کې
د جاپان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی جاپان ټایمز په پاکستان کې د زیاتدونکو سخت دریځۍ په اړه یو مقاله خپره کړې چې دغه جمهوري هیواد د تشدد، سخت دریځۍ او تعصب په دریاب کې په ډوبېدو دی. دغه مقاله زموږ همکار احمد شاه اعظمي لوستې او مهم ټکي یې تاسو ته دروروي.
ګوینډیر په جاپان ټایمز کې لیکي که چیرې څوک په امریت کې ژوند تیروي هغه ته خپل مقام معلوم وي او د ځان د ایستلو په لارې خبر وي، خو په پاکستان کې دا هر څه دومره آسان نه دي. زړور عرب مظاهره چان د امیرانو حکومتونه بې له څه تشدد ړنګولای سي، خو پاکستان غوندې جمهوري هیواد د تشدد، سخت دریځۍ او تعصب په دریاب کې په ډوبېدو دی. د نړۍ دوهم لوی مسلمان هیواد چې 3.5 کروڑ آبادی لري په اغیزناکه توګه د بیرحم اسلامي سخت دریځو لخوا خاموش کړل شوی دی او هر هغه څوک وژل کیږي چې د دوی مخالفت وکړي. ورسپانه زیاتوي په باوري توګه ویل کېدای سي چې دغه سخت دریځ واک غواړي او پر کومه شخړه چې دوی جنګیږي هغه د توهین رسالت قانون دی. دوی نه یوازې هغه خلک وژني چې د توهین رسالت مرتکب سي، بلکې هر هغه څوک وژني چې په اولس کې په دې قانون کې د بدلون خبره وکړي. سلمان تاثیر چې د پاکستان د تر ټولو شتمنې او لوی صوبې پنجاب گورنر وو د خپل باډیګارډ لخوا د جنوري په میاشت کې ووژل سو ځکه چې هغه په دې قانون کې د بدلون خبره کول. نوموړي ویلي وه چې دوی به هر وخت د سخت دریځو مخې ته درېږي که څه هم یوازې پاتې سي، خو په ډېر لږ وخت کې هغه ژوندی پاتې نه سو. ورسپانه پر مخ لیکي تر دې دوه میاشتې وروسته څلور وسلوالو د اقلیتونو وفاقي وزیر شهباز بټي ووژي. شهباز بټي که څه هم د سلمان تاثیر غوندې شتمن او طاقتور نه و، خو د دواړو تعلق له واکمن پیپلز ګوند سره و. شهباز بټي د پاکستان په کابینه کې یوازنی عیسایي و چې د دیرش لک عیسایانو استازیتوب یې کوي. په دې ټوله پروسه کې اوس یوازې د پارلمان ځلنده غړې شیرین رحمان پاتې سوې ده چې سخت دریځه یې دردولې دي، خو هغه اوس ډېره غلې ده او په پټه ګرځي. د هیواد نورو سیاسي او کلتوري څیرو ته که وکتل سي نو ټول خاموشه دي او د سخت دریځو له ویرې څه نسي ویلای. ورسپانه لیکي پاکستان پیپلز ګوند شپږ میاشتې مخکې د توهین رسالت په قانون کې بدلون غوښتی، خو کله چې سلمان تاثیر ووژل سو نو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د اسلامي ذهن لرونکو یوې ډلې ته باور ورکړی چې دوی به په دې قانون کې بدلون نه راولي. ورسپانه زیاتوي د توهین رسالت دغه قانون په 1944 کال کې د هغه وخت پوځي امیر ضیاءالحق د احمدیانو په ضد جوړ کړی و چې ټول شمیر یې 50 لکه دی. تر هغه وروسته هیڅ یو حکومت دا زړه ونه کړي چې په دې کې څه ډول بدلون راولي. ورسپانه لیکي د پاکستان لوی عدالتونو د توهین رسالت د قانون په ضد مقدمه په عامه توګه خارج کړي دي او دا یې منلې ده چې دا د عیسایانو او احمدیانو خلاف د مځکي او نور شخړو پر سر په کار اوستل کیږي، خو په دې مقدمه کې چې کوم 2.5 ککړ کسان عدالت خوشي کړي دي هغه بیا وروسته د سخت دریځو لخوا وژل سوي دي او ورسره دوه هغه ججان هم وژل سول چې دغه کسان یې خوشي کړي وو. ورسپانه په پای کې لیکي چې د شهباز بټي تر وژلو وروسته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وویل چې دوی به نه وویرول سي او نه به هم پر شا سي، خو بلې خواته بیا هغه له سخت دریځو سره ژمنه کړې چې په دې قانون کې به هیڅ لاس نه وهي.
دا زمونږ همکار احمد شاه اعظمي چې په پاکستان کې د زیاتېدونکو سخت دریځې په اړه یې د جاپان ټایمز ورسپانه مقاله وړاندې کوله.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو
غږ. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه ته غوږی او وس زو سنتا پیپلز پارټی سن څنګه د سپریم کورټ د فیصلې پر ضد نن د سن پټول صوبا کې د احتجاج اعلان کړی دی. د احتجاج د اعلان وروسته نن کراچي ښار کې کاروبارونه او تعلیمي ادارې بند دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچي نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی په دې رپورت کې راکوي.
د پیپلز پارټی مطبوعاتي مرکز کې وی خبري غونډې ته په وینا کې د یاتسوی ګوند د سین صوبې مطبوعاتي څانګې مسول شرجیل میمن وویل چې حکومتي ادارو د مشرانو د ټاکنې کار د حکومت آئینی حق دی. نوموړي وویل چې تیر وختونو کې هم عدالت د سین صوبې سره تعلق لرونکو وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو په دار راځړولې وو او د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکو وزیر اعظم ته یې معافي ورکړې وه. شرجیل میمن زیاته کړه چې د سپریم کورټ لخوا د نیب د مشر د ادارو سینشا د ټاکنې د فیصلې خلاف ٹول صبح کے احتجاج کبھی
اور اس احتجاج میں پورے سندھ میں مظاہرے ہوں گے.
دیوائی پدے احتجاج کے بعد سندھ پٹول صبح کی مظاہرے کی گی دابا باسبہ مظاہرے او لریون نوی د اسمبلی ٹول غڑی بعد اسمبلی د غونډه په محل په موټو تورې پټی تړي او د سندھ اسمبلی نه تر های کورټ پورې به ټول غڑی پیدل لریون کوي.
های کورټ تک پیدل مارچ کریں گے.
د پیپلز پارټی د چارواکو د غونډې وروسته د ښار په مختلفو برخو کې نامعلومه وسلوالو ډزې شروع کړې چې له وجې یې ښار کې ویره خورا او کاروبارونه بند کړی شول. د ریسکیو د سرچینو په وینا د تېرې شپې راهیسې تر اوسه د ښار په ماړیپور، لیاري، لی مارکیټ، اورنګي ټاون او کارادر په سیمو کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو څلور کسان وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. د پولیسو په خبره د اخوډب په دې پیښو کې څلور د سورلو بسونه هم سوځول شوي دي. د سند صوبې د داخله چارو وزیر ذوالفقار مرزا پولیسو ته ویلي دي چې ښار کې د اخوډب په پیښو کې ککړو عناصرو په ضد دې سخته کاروایي وکړي، خو بیا هم ښار کې ویره شتون لري او ټرانسپورټران خپلو ګاډو چلولو ته زړه نه ښه کوي.
زما نوم فضل رحیم دی او ډرایور یم. ګاډی چلوم، مزده چلوم. نن دا ولاړو دغه چې بیګا ګاډي سیزلې دي، 20 نمبر هم سیزلې دي، یو خان کوچ سیزلې دي، ان ایم ایم واورېدلې دي. نو په دغه یاره باندې زموږ لکونو روپو ګاډي برباد بشي اسې دغه وجې نه ولاړو. د یارې نه دی اډګه تقریبا 60-70 ګاډي دي، خو وتلې یو هم نه دی دینا، ټول ولاړ دي. بس دغه چلی نو لس نور ګړبړي به زور د ګاډو نه وباسي. نن خو یاره ډېره ده، اوس وایي دغه جمعې مونږ روشت سنی طریقو والا دي، څوک دي هغې به احتجاج به وباسي، بیا کېدی شي نور ګړبړ زیات شي. دغه وجې مونږ آرام سره ولاړو دلته، خپلې دړې مو ختمې شو، کور کې صحیح نه او مونږ ولاړو دغه شانتې مجبورې نه. د
خار نام نه وزې ته په کتو سره د سند صوبې د تعلیم وزیر پیر مظهر الحق د نن دپاره تعلیمي ادارو د بند ساتلو اعلان کړی دی او په تعلیمي ادارو کې نن ترسره کیدونکي امتحانونه یې ځنډولي دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی چې تاسو یې رپورټ درکو په کراچۍ کې د روانو حالاتو په اړه. اوس یو نړیوال خبر. د بلجیم په سر ښار برسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د امنیتی حالت د 2014 کال تر اخره پورې افغانانو ته د امنیت سپارنې او ملکی مرګ جوبلې په اړه څرګندونه کړې. زمنګ همکارو بشیر ګواغ چې دا وخت په برسلز کې موجود دی، هغوی په دې اړه یو رپورټ را لیږلې. راځي چې په ګډه وورو.
د ناټو مشر اندری فوغ راسموسن وایي مخکې تر دې چې ناټو په 2014 کال کې د افغانستان امنیت په پوره توګه افغان ځواکونو ته وسپاري، باید دا یقیني کړي چې افغان ځواکونه د دې کار وړتیا لري. هغه په برسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري ناسته کې وویل:
دا یوه انتقالي پروسه ده او په شرایطو پورې اړه لري. موږ باید په دې یقین شو چې افغان ځواکونه پر اختیا سره کولی شي چې امنیتي مسؤلیتونه پر غاړه واخلي. خو وروستیو پرمختګونو ته په کتنې سره زه باور لرم چې افغان ځواکونه به تر 2014 کال پورې په تدریجي ډول د دې ظرفیت پیدا کړي چې د خپل هیواد امنیتي چارې سمبال کړي.
راسموسن دا هم ویل چې د دې معنی دا نه ده چې ناټو به په مکمله توګه افغانستان پرېږدي. هغه ویل: هو، موږ به هلته د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره موجود یو، خو زموږ رول به د جګړې کولو په ځای د یو ملاتړي ځواک وي. د ناټو مشر زیاته کړه چې خوشبینه دی افغان ځواکونه به تر هغه وخته پورې پوره پوره پرمختګ وکړي او د ټولو ولایتونو د امنیت ساتلو دنده به په غاړه واخلي. د ناټو په وینا افغانستان دا خوښه یو لکه او څلور ډیر زره پوځیان لري چې د دې کال د اکتوبر د میاشتې پورې به یې شمیر یو لکو یو اویا زره ته ورسیږي. اندری فوغ راسموسن په افغانستان کې د دوی لخوا د ملکی وګړو د وژنې په اړه چې افغان ولسمشر حامد کرزی پی په دې وروستیو کې سخت غبرګون وښود، خفګان وښود، خو ویل چې په افغانستان کې ډیر ملکی وګړي د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل کیږي. راسموسن زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د رپورټونو مطابق په سلو کې د 15 کسانو وژونکي د حکومت مخالف وسلوال دي. ناټو افغانانو ته د امنیت د سپارلو په اړه ویلي چې دوی ته به ولایت په ولایت د امنیت چارې ورسپاري. په دې لړ کې نن د ورځې په اوږدو کې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ به په افغانستان کې میشته د ایساف یا سولساتو ځواکونو د هیوادونو د چارواکو سره په دې اړه خبرې اترې وکړي چې د هیواد کوم کوم ولایتونه داسې دي چې امنیت یې په لومړي قدم کې افغان ځواکونو ته سپارل کېدای شي. بشیر ګواخ، مشال ریډیو، برسلز.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا، ولی خپه ناستی؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها، چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیرې مووري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها، نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري.
او ورشه.
اوریدونکو، تاسو نه صرف د مشال رادیو خبرونه اوریدئ چې هر وخت، بلکې لوستلې هم شي. زموږ چې څومره نه ساته خبرونه وي د روزانه په اساس، هغه بیا په لیکنه بڑاوانی تاسو چې کوم دی هغه کته هم شي. اوس یو رپورت. د امریکا د کانګرس غړي او د قومي امنیتي چارو د کمیټې مشر پیټر کینګ ویلي چې د امریکا په پرمختګ کې د دې هیواد مسلمانان لویه ونډه لري، خو دا اندېښنه یې څرګنده کړې چې القاعده اوس هم پر ځنو امریکایي مسلمان ځوانانو ټینګار کوي چې د ترګرې پیښو ته یې وهڅوي. نور تفصیل په واشنگټن کې د مشال ریډیو خبریال هارون بچا په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو په پارلیمان کې د زیارت پر ورځ د دغې ادارې د قومي سلامتی د چارو د کمیټې لخوا د اوریدنې په یوې غونډې را جوړولو په امریکا کې میشت مسلمانانو کې د تندروه مذهبي افکارو د خپرېدو او دغه مسلې ته د امریکایي مسلمانانو د ټولنې د غبرګون په موضوع د څېړنو د یوې لړۍ پیل شو. دغه ځانګړې غونډې کې د امریکا د کانګرس د غړو سربیره د هغه امریکایي مسلمانانو د کورنیو غړو هم ګډون وکړ چې په وروستیو کې د امریکا دننه د ترهګرۍ په یو شمېر پیښو کې ککړ ګرځول شوی دی. غونډې ته په خپلو سرګندونو کې په کانګرس کې د نیویارک ایالت څخه د ریپبلیکن ګوند نماینده او د قومي امنیتي چارو د کمیټې مشر پیټر کینګ وویل د دارنګ پلټنو په ترڅ کې به هڅې وشي د امریکا متحده ایالتونو په خاوره د ترهګرو بریدونو مخه ونیول شي.
At the overwhelming majority of Muslim Americans
ما په بار بار ویلی د مسلمانانو امریکایانو یو پراخ اکثریت خلک دي څوک چې زمونږ په هیواد کې مرستندویا وند تر سره کوي ولې مونږ په بازو حقایقو سترګې هم نشو پټولې. لکه د زینو رپورټونو معلومات چې خای په سلو کې 15 امریکایي مسلمانان د چا عمرونه چې د 1329 کالو تر دا منځ دي کول شي د ځانمرګي بریدونو په تر سره کولو کې مرستې وکړي. دا د ټولنې هغه برخه ده چې القاعده د استخدامولو په هڅه کې ده.
القاعده is attempting to recruit.
پیټر کینګ هم دغه راز زیات کړه القاعده په امریکا د یوې لوی حملې کولو توان له لاسه ورکړې او ځکه نو په امریکا کې په قانوني توګه د میشت مسلمانانو د دې هیواد پر ضد کارولو هڅې پیل کړې دي.
As we approach the 10-year anniversary of the September 11th attacks
څنګه چې موږ په امریکا د سپتمبر د بریدونو د لسو کالو پوره کېدو په لور روان یو موږ نشو کولای د هغه ویرجنې ورځې یادونه هیر کړو. موږ باید له دغو حملو وروسته د ګډو کوششونو پترس کې القاعده او د دې نظریه لا د ماته ورکولو خپل کړی لوزونه یاد
کړو.
بلې خوا ته بیا د امریکا د کانګرس په تاریخ کې په لومړي ځل منتخب شوی یو مسلمان غړي کیت الیسن د کانګرس د قومي سلامتی د چارو د کمیټې پر وړاندې په خپلو خبرو کې د یاد کمیټې تګلارا د امریکایي قدرونو پر ضد بلله او یې څرګنده کړه چې یوازې مسلمانانو امریکایانو ته تندرو ویل به ممکن د امریکا سلامتی د لا جدي ګواښ سره مخ کړي.
We need to conduct a thorough fair analysis.
موږ له پکاردا چې وا هرل خيزا او پاکه صافه سیړنه وکړو او د زیان لامل ونګرځو. نن چې زه سګورم نو دا دغه معیارونو برعکس یو عملیه ده. د کې هیڅ شک نشته چې ځنې وګړي چې مسلمانان هم پکې شامل دي د خطرناکو ترهګرو په زمره کې راځي. خدا دا چې دا سوتنان دي نه چې ټولنه.
These are individuals, not entire communities.
د کیتل سن سرګندونو تبیا ورته خبرګون د مسلمانانو او امریکایانو د اړیکو د کونسل په نامه د یوې ادارې مشر نهاد ایواد په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال وخولو چې وی ویل د مسلې ته په عمومي رنگ ورکولو باید د امریکایي مسلمانانو ګرد ټولنه ګرمه اونه ګرځول شي.
His approach is going to radicalize.
پیټر کینګ چې څنګه د مسلې ته ګوري د هغه سره بزوان کول بنسټ پالنې پلو مخو کی. هغه ځوان کل ټولنې او حتی چې نړۍ ته یو غلط پیغام ورکوي. داغه پرنګ دی وی ذمہوارې سوکې خاوند باید زمونږ قومي سلامتی ته په پام سره د یو ذمہوار اپروچ سره د دې مسلې سیړنو
کی.
په ان حال کې بیا د یو شمیر مذهبي او مدني حقوقو د سازمانونو مشرانو هم د امریکا په پارلیمان کې د امریکایي مسلمانانو د مذهبي تندرو وګړو په توګه د ورپېژندلو هڅې تر انتقادونو لاندې راوستي چې وایي په ترس کې به په دغه هیواد کې د میشتو مسلمانانو ژوند ل یو لړ ستونزو سره مخ شي. هارون بچا مشال ریډیو واشنگټن ڈی سی.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیری شو.
نو دې کې د خپکی دوس خبره ده وسی واور کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، وسی څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویبپاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای؟
هو د مشال رادیو په ویبپاڼه کې کولای شئ نور تبصرې مو اوري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
هو ورشه.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه اوري او وخت په پښتونخوا کې د مسپخي می 2:30 بجې شوې دي. نو راځي چې د ګلیا زنه د خبرونو لنډیز واورو.
د جاپان شمالي برخه کې د 8.9 شدت زلزله راغلی ده. جاپان، تایوان، انډونیشیا او د امریکای ریاست هوایی کې سونامي وارننګ جاری کړی شوی دی. زلزله کې د یو شمیر خلکو د وژنې رپورونه راغلي دي. جاپان وزیر اعظم په ولس غږ کړی دی چې خپل هیوادوالو سره مرسته وکړي او د صبر نکار واخلي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د ادیزو امن لخکر سره د کومک کولو ژمنه کړې ده. د پاکستان سپریم کورټ د قامی تصابیرو مشر ټاکنه غیر قانوني بللې ده. لیبیا کې د حکومت او مخالفینو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. فرانس او برتانی د لیبیا حکمران قذافی پر ضد جګړه کوونکو ته د سیاسي حیثیت ورکولو خبره کړې ده. او کرکټ نړیوال کپ کې آیرلند د ویسټ انډیز د 215 منډو په جواب کې تر دې دم 14 اورونو کې د دوو لوبغاړو په زیان 18 منډي جوړې کړې دي.
لاند خبرونه مو د ګلیاز نو اوریدل او وسواره رسیږي د 19 پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ. د پروګرام تاسو لم ما یعنی اسرار لم مومن تیار کړي. نو راځي چې په ګډ ورته وښو. ملګرو السلام علیکم. پروگرام د پیغلو او ځوانانو غږ کې د خپل قربا اسرار لمومن سلامونه ومني. دا ورمو په دې پروگرام کې د خبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو ځوانانو سره د هغوی په لاستراوړنو خبرې کړي. د دې ترڅنګ دا به هم اوري چې د مومندو ایجنسۍ ځوانان د کومو ستونزو سره مخامخ دي. د پروگرام پیل د زور خان د مرکې څخه کوو. نوموړی د چارسدې د نسطي سیمې اوسیدونکی دی او وایي چې د ډېری غریبۍ باوجود یې په تعلیمي میدان کې لوی لاسته راوړنې کړې. زور خان دا مهال کوم ځای دی او څه کوي؟ په دې اړه نوموړی وایي
موجوده وخت کې دلته په کامرس ډپارټمنټ کې یونیورسټي آف پېښور کې لګیا یم. د لیکچر اف جاب کوم او سره خپل پی ایچ ڈی پرسو کوم. زه الحمدلله دلته خلک په درېو انسټیټیوټو کې ایز ا ویزیټنګ لیکچرر او د پېښور خخ انسټیټیوټ کې as a visiting lecturer room kar kuma Afghanistan research wise om contributions ta currently the majority in aga dre papers international publications the shpad kirin aga nationally aw khamat main jun rawan de Afghanistan.
زور خان وایي چې هغه لومبج د کړې د کلی په سرکاري سکول کې پټاټ باندې کړې دي.
پرایمری سکول خو زمنګ ټول په پښتو ژبه کې شو او د کم د روټین د معمول چې کم سکولونه یې سرکاري نو په هغه کې شو دی ټاټ والا سکول کې ورته وي. خا تر سکول لیول اپورې پرایمری سکول اپورې هاي سکول اپورې خو ځکه پوزیشن چې دی نو دا څه بالکل په اوسط کسانو کې لکه هغه نه ډېر خو نه ډېر بد په دې اوسط کسانو کې. بل ورځ ته اوسط دې سره وایم چې اتم پورې ما ریګولر وې نو بیا بس د کور د مسلو د وجه بیا ما مخې لسم ریګولر نه کړې شو پرایوټ مې وکړ. نو ما خپل مرګرو سره لکه دوه کاله ما کوم داسې کېږي خپل مرګرو سره بیا ما لسم امتحان وکړ او هغه خپل مرګرو سره یو شان ته پات شو. ما خو بیا په نارمل کسانو کې کالج لیول پورې بیا په نارمل کسانو کې او دا شانتي چې کوم دی ایم ایس سی لیول څه بیا لاړم. نو بیا چې کمپټیشن او تف او نو لکه لکه سنس ټیچر خملو شو انوایرنمنت خملو شو سب خپل باندې سنس او مرګري دوستان دا سه ملو شو نو هغه وروځي نه شیدې نو افورت لګ دی شو او بیا ځکه ایم ایس سی ډیګري چې ما کوم لا وکړ نو په دریم پوزیشن باندې زما پوزیشن راغې 3.75 جی پی اس سره او هغه تخته پوزیشن دا غینه پاتې کم نه نو او ما ایم ایس هم ایم ایس اوس باندې چې کور ته هغه خري خطه سره دی 3.5 جی پی اس سره او څه پی جی نه نو هغه پر شو.
زور خان وایي چې هغه د غریبۍ له امله د اتم نه تر لسمه پورې سبق په سکول کې ونه ویلو خو بیا یې هم خپل همت ونه بیلو او د تعلیم سلسله یې جاری وساتله.
په دغه لیول باندې یو پیر باندې ما باندې دا بوت سور شو ډیره که زه مزدوري شروع کوم نو کیدی شي چې زما کور ته زما د وجې لږ سهولت شي. نو دی وجې نه چې کوم دی نو ما هغه سبق پرې خو ما یې دراشه سهولر د کول په کار دي سکار کول په کار دي چې میجیت بس باندې لکه سر سهاره جوړ شم د کور کنه نو هغه د وجې نه بس ما پرې خو زبا یو ډیره ښه خبره دا ته شیر کوم تاسو سره اسپیشلی کالج مال تا په ایم ایس سی د بار ایڈمیشن کو دا فیس خو ډیر نامینلو لکه ډیر لږ شانته وو خو بیا موږ خلکو غوندې اوریج خلکو د پاره ځکه چې ما تاسو په خپل باندې وې او سات فاملې بلکې او سات مملګ لاندې فاملې سره وو کنه نو دې باندې نه فاینانشل مسلې خو وې خو کله چې اسپیسیفیکلی خاص طور باندې چې کله ایم ایس سی مال ته ایڈمیشن کو نو دا پیسې پیدا کول دا ډیر ځان کارو والله پاک زما زین ته خبره په دغه مخابه نه کینو نه او ډیر خپل دغه مرته وي خپل کسانو چیرې دا څه کې پلان دی بوډا دی په دې وخت کې دا څه وکړه چې ته دا سهاره جوړه شې دا د پاره سپورټ جوړ شې او پیسې د دنه لګاو ما د لپټې عمر کې وګټه د خپل پاک زما زین ته ډیر خسته جواب دې را وستو زه تر نن پورې پاګې باندې مطمئنه مو زه ما چې زما نور ورونه خصوصي توګه باندې په دې عمر کې باز خلکو نه په دې لیول باندې دا غلطي کیږي اگر جواب جمع دا ہوا اگر مرگری تھا میں ایک جمع پا مزدورے کولو باندے جمع پا روزگار کولو باندے جمع پلار دا روزگار نخلاصی دی نو دا خود ایر خواہ بارا دا پکار دی جزا دا اگر اسے بوجھ واخلا موزے شورو کا موزے خوکز نا دا سے نہیں نو بیا خود کمان جمع سے کم ابجیکٹ تے ہو رہے یا جمع سے کم مقصد دیا خود پورا نشو
اور دن کو دا ظہور خان خبر مو واورے دے اس دا یودا سے زوان سرا خبری کبو چی دا ماشوم والی سخا یہ انزورگری یا مصوری کولا بیا دا پیخور انوستے دا کلو هنرونو یا فائن آرٹس ڈیپارٹمنٹ سخا زدکلی وکڑی دا دی زوان نوم پیر حمید خشگی دے نوموړی دا محل د لاهور نېشنل کالج آف آرټس کې زده کړې کوي د خپل زده کړو په اړه ښاغلی پیر حامد خشګي څه داسې وایي
دا وخت زه ملټي میډیا کې ماستر کوم چې هغه کې موږ دا ویډیو سره په کیمرا ورک راته خې سافر راته خې او انیمیشن راته خې دا فلم جوړولو طریقه راته خې چې فلم بسنګ جوړیږي پر سره ته دغه کې هدایت کاری خوله او پروڈوسر مطلب ہے کہ څنګه موږ پروڈوس کول دا کوم دا فلم دا جوړون دا غي تو طریقې سره مطلب ہے په کومه طریقه باندې دا جوړی شي په کومه طریقه سټوري کہانی جوړی شي او بیا هغه باندې دا غي مطلب ہے میوزیک چول چې دې سره څنګه میوزیک اچي او دا غي متعلق بیا سافټویر دی کمپیوټر سافټویر چې هغه موږ تخای
پیر حمید چې دا محل په لاهور نېشنل کالج آف آرټس کې زده کړې کوي د دوی سرنګ د زده کړو ته پام راغی نو موږ وایي
ما شروعات کې ما د بچپن نه د ډرنګ سره ډېر شوق وو د تقریبا د لس کال په عمر کې ما لومړی د سور جوړو د خپل والد ته ډیر ما شوق وو د لکه په سکول کې باندې دا چاتونه ماتونه راوړو نو زمونږ ته کوم مخ کې کتان ولکان وي چاتونه راوړو ما سره شوف چې زم یو نو کوم چې خواهش لرم چې ما دې زړه کار وکم کنه ما غوښتل لپاره ما دا شکار وکړم چې ما ډرنګ چالو کوم ډرنګ می چالو کوم نو ما ډرنګ بخون روزانه په کاته کې بل جاو پیسې به میدان له هر رنگ کینسل دا ډبو دا وړي وړي پنسل دي ما شومان لپاره دا به میدان لا وست دا به بیا به دې په ځای کولو کول او دیوال او پان ارته به ګند کول اصل به راته مشرانو ورو دی به راته وینا مو کې تا ټول دیوال شرمولې دا روزانه به راته وینا غانې کولې بیا غې نه بس بیا ته په سکول کې چې پټو لګیا نو یې راته چې ته د ساده زم ته سر جوړ کړه لمه اقبال نامې جوړ کړ بیا غې نه بس سکول کې بس څومره پروګرامونه یا داسې څه د ابار نه څه خبراتونه غټول چاټونه ماټونه په ما جوړ دا غې نه بس بیا ضرور لکه مخکې کلاس اور رسیدم بیا چې د ساينس روم او د دغه سونه د سکول سونه کارونه په ما باندې کول بیا هغه سره زما خطاطې شکرالو بیا را ضرور مشرو خدا مشوره راکړي چې دلته کې په فشار ناشته کې فایننس هم یو ډپارټمنټ دی چې تاسو دا هغه نه سبق ویل شي نو بیا هغه پس ما هغه لپاره یې وکړه دولتن مې وکړه بیا هغه نه پس فشار ناشته چې ما ټول ورکو دا یې سلیکټ شو او ما بیا هلته نه دغه چالو کو ګرافیک ډیزاینینګ او دا فوټوګرافي پینټینګ دا ټول سم از د کال تکي خو البته خو پروفیسر نو سې د ریټ ډپارټمنټ د ټیکټایل د ګرافیک ډیزاینینګ او پینټینګ دی او فوټوګرافي تل کې راځي نومره سنشتا او لکه ما خپل ځان دا او چې لکه زه ډیر زده کړه کول غواړم نو بیا غیر پس لکه ما دلته انټر کې اډمیشن اپلای وکړ نېشنل کالج اف آرټس کې نو هغه کې زه زموږ داخله ملو شو
اوریدونکو د ځوان مصور یا انزورګر پیر حمید سره مو مرکه واوریده اوس د یو داسې ځوان سره مرکه لرو چې د 25 کلو په عمر کې د ریډیو د یوشمیر ډرامو هدایتکار دی د دې ترڅنګ نوموړی په خپله هم ډرامو کې کار کوي. د دې ځوان نوم بصر علي دی. بصر علي دا مهال په پېښور کې انسټیټیوټ فار پاکستان پیس په نامه د ریډیو پروګرامونو جوړونکو ادارې لپاره کار کوي. بصر علي د خپل کار په اړه صدا شوی
تقریبا ډرامي لیکلي ما 10-12-13 پورې ما لیکلي دي په خپل ځوانانو په مسلې دي. د دې علاوه نور چې زمونږ په چاپرچل کې سونه مسلې دي اسپیشلی چې یو ځوان لیکي یو یوت لکه ینګ ایج کې څوک لیکي هغه خامخا د یوت لپاره لیکي د ځوانانو لپاره به لیکي. د ځوانان زمونږ اولنی فوکس د هغې په ډېرو مسلو باندې. د دې علاوه د هدایتکار په توګه باندې ما اتیا ډرامې چې کوم دي هغه کړي دي. اتیا قسطه ډرامه وه, یو ډرامه خو اتیا قسطه وه او د هغې نوم ما رڼا ته بوځه. او هغې نه علاوه هغې چې کوم دی ما هغې کوم کریکټر کړی نو هغه د یو ملا صاحب کریکټر و. او دې نه علاوه ما هم اخر ډرامه چونکه مونږ بیا بله لهجه کې کړی وو په سواتۍ کې, هغې کې بیا ما یو بل کریکټر کړی وو هغه د یو نیکه رول و.
بسرلی څخه مو چې کله وپوښتل چې تاسو کومو ډرامو کې کار کړی, په هغې کې ستاسې د خوښې ډایلاګ کوم یو دی؟
دا چې کله زما زوی ما ته د انکاري شي دغه شپې وخت وي هغه ما ته خبره کوي چې زما خور به ته په سوړه کښې نه ورکوې چونکه قتل زما دې زوی کړي. نو زه ډېر په خفګان کښې ډېر په دغه کښې هغه یو ډایلاګ وړي یا لیکم زما چپ شه لیکه چپ شه دا هر څه خو هغه باندې ستا د لاسه کېږي ستا د لاسه. دا یو ډایلاګ و چې دا لکه دا ډېر وړوکي ډایلاګ و چې کله به هم دا ماغې نو دا به ډېر زبردست په ما لګېدو په ټوله خوږ ډایلاګ ما ته دا و.
بصر علي چې کومه روسي ډرامه جوړه کړې نو د هغې نوم دی ما رڼا ته بوځه. دا چې په دې ډرامه کې د ځوانانو لپاره څه پیغام دی په دې اړه نوموړی وایي
لکه نن سبا د مینې یو د وبال شکل اختیار کړی دی فورم نمبر یو سړی دی هغه د مینې طرف ته لاړ شي وایي چې دلته زه مینه کوم دا کوم دا کوم که نه هغه د مجازي محبوب خبرې دي ټولې. نو هغه سړی چې کوم دی هغه هغه یوې مینې لپاره خپله ټوله دنیا خپل تعلیم خپل پلار خپل کلي کور خپل دود دستور هر یو څیز د هغې لپاره پرېږدي او هغې لپاره روان شي. نو اولنۍ خبره مینه مونږ کوو دا څیزونه مونږ کوو خو مونږ لا د خپل نور لکه خپل مور پلار خپل کلي کلتور خپل چاپرچل چې کوم دی اسپیشلي خپل تعلیم چې خپل فیوچر چې کوم دی هغې سره لکه لوبې نه دي کول په کار او هغه هم سیکیور ساتل په کار دي. نو داسې کریکټرس به مونږ اغېشتي دي په ډرامه کښې مونږ سره داسې کریکټر شته دی چې هغه چې کوم دی د مینې د وجې نه هغه خپل ټول چې کوم دی فیوچر هغه تباه کړي هغه په نشو مشو کښې په دې سیزونو کښې هغه پرېوځي او هغه جن چې کوم دی یا هغه بیا نور ایکسټریمزم طرف ته لاړ شي هغه خپل جن نه چې کوم دی مایوسه شي او هغه خپل جن چې کوم دی په ځان باندې بوج ګڼل شروع کړي. نو زه وایم دې ته بیا چې داسې کنډیشن جوړ شي او هغه تا ته د دغه طرف نه جوړ شي نو زه وایم چې دې ته بیا د مینې نه وبال جوړېدل وایي.
بصر علي که یو خوا په ډرامو کې کار کوي ولې د دې سره سره یې خپل تعلیم هم جاری ساتلی دی.
ما جرنلزم کښې ماسترس کړی دی. دې نه علاوه چې کوم دی ما پی سي اونرس کړی دی د اګریکلچر یونیورسټۍ نه او دا وخت بیا هغې نه بیا زما کورس ورک به ایم ایس هم پوره دی انشاءالله زه اوس لګیا یم ریسرچ کوم ډېر زر به انشاءالله زما ایم ایس پوره شي.
اوریدونکو تاسو د ځوانانو خبرې واورېدلې. همدې سره د پروګرام وخت پای ته رسي. خپل کوربه اسره لمومن ته اجازه ورکړئ. د لا پامان. اوریدونکو پروګرام د پیغلو ځوانانو غږ مو واورېدو او اوس یو بل اونیس پروګرام دی هم د مشالې ډیو لخوا هغه د ژبه ټکی په ټکی د ژبپوهنې پروګرام ژبه ټکی په ټکی. دا پروګرام اوس تاسو لپاره د مشالې ډیو همکار قاسم خان مندوخیل تیاروي. نو راځئ چې غوږ شو چې دا وار هغوی موږ لا په دې پروګرام کې بلکې زموږ اوریدونکو لري په دې پروګرام کې څه راوړي دي.
د دې لوی سبب دا دی چې د پښتنو په دې تیر یو نیم سل کلن تاریخ کې کله چې دوی د نوي نظام لپاره د نوي ژوند لپاره یا د مډرنیزم لپاره هڅې کړي دي که هغه د امان الله خان د غورڅنګ په شکل کې وي که هغه د ویښو زلمیانو په بڼه کې وي که هغه د خدایي خدمتګارانو په بڼه کې وي یا بیا د خلق دیموکراتیک ګوند او اوسنی دې خوا ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او د عوامي نېشنل ګوند دا موږ ټوله که وڅېړو نو د دې ګوندونو د دې غورځنګونو یو هدف دا دی چې د پښتنو ټولنې ته نوی رنګ ورکړي نوی فکر راوړي او د مډرنایزیشن په لاره یې واچوي. خو دلته هغه په انګریزي کښې یو اصطلاح د مسنګ لینک چې ورته وایي هغه ورکه کړی هغه دا ده چې دې ټولو غورځنګونو ته که موږ ځیر شو نو دوی هغه کار نه دی کړی کوم کار چې په اروپا کې یا د نړۍ په نورو برخو کې کومو غورځنګونو چې خپلو ملتونو ته نوی ژوند راوړی دی مډرنیزم یې راوړی دی هغه کړی دلته ورکه ده.
لکه تاسو ول په اروپا کې هغه کړی ورکه ده، په اروپا کې غورزنګونو چې دی هغه دغه کار کړی، دغه کار څنګه دی لکه تاسو راته بیان کړئ؟
هغه کړی دا ده چې د اروپایي غورزنګونو پاملرنه چې وه، د دوی تمرکز چې وو هغه پروژه باندې وو. مثلا کله چې دا د لیتوالي یا انګریزي کې چې انلایټنمنت ورته وایي، دا غورزنګ په لومړي سر کې په فرانسا او ایټالیا کې را شروع شو، نو بیا ټوله اروپا په مخه واخیستله. په اروپا کې انقلابات راغلل د کلیسا پر ضد باندې، دلته سیکولریزم ته لاره هواره شوه، او خصوصا دا دوه انقلابات چې دي، کوم د امریکې د آزادۍ جنگ او انقلاب او د فرانسې انقلاب چې دي، دا د دې انلایټنمنت د غورزنګ په نتیجه کې. خو د انلایټنمنت غورزنګ څه وو؟ هغه دا وو چې دا په خپله ژبه راڅرخېدو. یعنی چې کله په پاریس کې لیکوالانو په فرانسوي ژبه کې لیکنې پیل کړې، او په لومړي ځل باندې دوی انسایکلوپیډیا لیکل پیل کړو، او بیا داسې لیکوالان لکه ولټایر او روسو او دیدرو او داسې بشمار لیکوالان را پیدا شول چې دوی سیکولر لیکنې وکولې، او دوی خپل ولست د ساينس او د پوهنې، د چاپیریال، د ټولنې، د تاریخ، د فلسفې په هکله داسې معلومات ورکړل چې هغه تر دې لمخه په یوازې په یوې ژبې کې وي، هغه په لاتین کې وي. او لاتین تاسو ته معلومه ده چې دا د کلیسا ژبه وه، دا په روم کې وه، او په دې کې یوازې د ګرجي خلکو پادریانو لیکنې کولې. هغه به یوازې هغه لیکنو ته اجازه ورکوله چې د دوی پر خوښه به برابرې وي، او د دوی کلیسا ته، د دوی واکمنۍ ته به کوم تاوان نه رساو. نو اروپا په تیارې کې پرته وه، ځکه دوی دې ته ډار کې جز وایي یا توره دوره ورته وایي. دا توره دوره څنګه ماته شوله؟ دا هغه وخت ماته شوله چې دلته لیکوالانو دا قرباني ورکړه، دوی خپل ځانه پیر وکړو، دوی کوشش وکړو. اول څه وکړل؟ انجیل په خپل ژبه راوړو. انجیل چې کله دوی په خپل ژبه راوړو، یعنی مثلا په انګلستان کې اوسړي انجیل په انګریزي کې ترجمه کړو، نو کلیسا سخت وخشمېدل پر دې باندې. پادریانو فتوا ولګوله چې دې سړي کفر کړی دی، څنګه چې لاتین چې د هغه یو مقدس ژبه ده او انګریزي مقدس ژبه نه ده، ځکه چې کله چې دا ترجمه وکوله په انګریزي ژبه کې، نو دا د یوې مقدسې ژبې توهین وکړو. نو دا سړی بیا وتښتېدو، لاړې المان ته. په المان کې څو کاله دی پټ وو، خو وروسته بیا دوی را پیدا کړو، او دا سړی دوی لندن ته راوړ. په دې لندن کې ډېره سخته سزا ورکړه، نو دی په ژوندی په اور وسوځاو. او کله چې وروسته بیا څو کلونه تیر شول، او هنري اتم کتل چې یاد وي چې په انګلستان کې د روم له کلیسا څخه خپل بیلتون اعلان کړو، نو بیا هم د هغه کس ژباړل شوی انجیل اتم هنري بادشاه د انګلستان راواخیست، او د انګلستان د کلیسا چې چرچ آف انګلند ورته وایي، د هغه دپاره چې نن هم خلک لولي. نو موږ راځو بیرته خپلې نکتې ته. په اروپا کې نویوالی څنګه راغی؟ دا په دې کې د ملي ژبو، د فرانسوي ژبې، د انګریزي ژبې، د آلماني ژبې، بیا د اټلوي او داسې وړې وړې نورې ژبې چې په اروپا کې واړه ملتونه، واړه هیوادونه دي، هغو خلکو، هغو لیکوالانو چې کله دا د لاتیني ژبې هغه برم مات کړو، دوی له دې پدل، له دې غسخه، له دې خول څخه راووتل، نو په اروپا کې د ازادۍ او د سیکولریزم او د نوښتونو یو غټ بهیر پایل شو.
خو په پښتو کې ملکه کې د پښتو شعر ته موږ نظر کو، یا د پښتنو شاعری ته نظر کو، په پښتو کې ډیر خلک داسې ستاسو چې هغه د پښتو شعرونه لیکي او یو فکر ورکوي، نو ستاسو په فکر یا ستاسو په اند دغه چې د پښتانه شاعران دي، دا کافي نه دي چې پښتني ټولنه چې ده هغه یو روڼ اند لور ته، یو د عصري لور ته، یو جدید لور ته بوست؟
لومړی دا کافی نه دی، دا یو څه غزه تر یو څه حد پورې غزه لري، خو دا کافی نه دی، ځکه چې ولس اول ډیر مهم نثر دی. په نثر کې بیا ساينس، اقتصاد، فلسفه، سیاسي علوم، ټولنیز علوم، دا ټول یوازې ته په نثر کې لیکلی شي چې ژبه یې اسانه وي، ژبه یې ساده وي، او خلک ور باندې وپوهیږي. نوي نوی په هنی نوی زکړې چې په اروپا او امریکا کې خبريږي، نو هغه زموږ ژبې ته نه رالېږدول کېږي. په شعر کې صحیح ده، په شعر کې خلک د ولولې لپاره، د حماسې لپاره یو پیغام ورکوي، خو تا ته داسې لاره په لاس نه درکوي چې له هغه څخه ته کار واخلې، ته په انجینرۍ کې ورڅخه کار واخلې، ته د اقتصاد په ډګر کې ورڅخه کار واخلې، ته په واکمنۍ کې د سیاست په علم کې ورڅخه کار واخلې. نو شعر خو هغه د انګریزي اصطلاح ده، د لیژر دپاره ده، یعنی د وختري دپاره، د ساتيري دپاره دی. هغه عملي بڼه عملی اړخ کمزوری دی، دا خو یوازې تاسو د فکر د پام غلطولو لپاره یو ښه درسته ده، یو ښه وسله ده. نو اصلي د ګټي شی چې دی هغه نثر دی، او نثر په پښتو کې تر اوسه پورې له بده مرغه نه دی لیکل شوی. زموږ دغه غورځنګونه چې ما په لومړي سر کې تاسو یاد کړل، خصوصا د دوی مشران، د دوی لیکوالان، دوی په پښتو باندې لیکل نشي کولای، دوی لوستل نشي کولای.
اوسم لکه ورته پام کړل سي تاسو خبره لر په منځ کې کته کوم پر کومه په پښتني غورزنګونه چې دی هغه په افغانستان کې دی که په پاکستان کې دی، اوسم لر ډیر پښتو چې ول کېږي هم دغه غورزنګونه معرفي کړي د خلکو تیور پیژندل دا او د پښتو زبه باندې چې څوک لیک لوست کولای سي یو الف با ویلای سي هم دغه غورزنګونه له برکته ده. کڅنګ
هو دا چې دا خبره صحیح ده. نو دلته خو ستونزم دا ده چې پښتو ژبه ژوندۍ ده او وده نه کوي، پر ځای ولاړه ده، یا په ځینو ځایونو کې پر شاتګ کوي. نو موږ دا منو چې دا څه ناڅه چې ژوندۍ ده هغه د دې غورځنګونو له برکته ژوندۍ ده، خو دې غورځنګونو داسې مثال نه دی وړاندې کړی. یو ساينسي او هر اړخیز پروګرام یا تګلاره نه دا وړاندې کړي چې پښتو ډیره په اسانۍ سره د پوهنې او د ساينس ژبه وګرځول شي او ملي ژبه شي او ژوندۍ او سیاله ژبه شي. نو دلته موږ یو ښه بیلګه د هیبرو راوړلی شو، د یهودانو د ژبې، چې هیبرو یو مړه ژبه وه، ځکه چې یهودان 2000 کاله مخه په نړۍ کې تیت شوي ول. کله چې دوی له خپلې خاورې وایستل شول په زور باندې، نو دوی په ډیرو هیوادونو کې تیت شوله، ان چې تر افغانستان هم دوی راورسېدل. نو د دوی ژبه مړه شوله، خو بیا وروسته بیرته په تیره شلمه پیړۍ کې چې کله دوی سره راټول شول، د دوی روڼ اندي خلک، د دوی سیاسي خلک، د دوی لیکوالان، نو هغه دا پریکړه وکړه چې موږ به بیرته خپل خاورې نیسو، خپل هیواد به آبادو، خپل واکمنۍ به جوړو. نو دوی دې نتیجې ته ورسېدل د اروپایي ملتونو چې چرته دوی استوګنه کړې وه، چېرته ژوند کړی و، د هغې تجربې پر بنسټ دوی دې پریکړې ته ورسېدل چې موږ د دې هر څه مخکې باید خپل ژبه راژوندۍ کړو. نو دا یو ناممکن کار و، یو معجزه وه چې مړه ژبه او هغه هم 2000 کاله مخکې مړه شوې ژبه دا بیرته دوی راژوندۍ کړه، بیرته د ملت ژبه کړه، د ساينس ژبه کړه، د پوهنې ژبه کړه، نن د دوی د ملت او د واکمنۍ ژبه ده. دا کار زموږ غورځنګونو نه دی کړی. زموږ غورځنګونو ته ژوندۍ ژبه پښتو، یعنی زموږ ملت په یو ځای راټول پروت دی، دلته استوګن دی، دا ژبه ژوندۍ ده، خو زموږ لیکوالانو دا کار نه دی کړی.
نو څه کول پکار دی؟ اتل صاحب لکه تاسو یو د سیو تګلار دوی نه لري، نو د ژبه د ژوندۍ ساتلو لپاره لکه وړاندې چې تاسو ولې یو کاسه پکار دی، یو ملت ورته پکار دی، یو ځکه ورته پکار دی او پښتانه دا لري، خو په دې کې نیمګړتیا چیرې دی؟ او د غورځنګونو لپاره یا د پښتو ژبه دغه بهیر چې ژوندۍ ساتي د دوی څه کول پکار دی؟
زما په فکر باندې کوم خلک چې دغه سیاسي غورځنګونه دی په هیواد کې دننه، د دوی مشرتابه ته پکار ده چې هغه کسان چې دوی سره ملګری دي، سیاسي فکر دوی یووالی لري، دوی پکار ده چې دا د غړیتوب له ضرورتونو څخه یو ضروري شرط وګرځوي چې د دوی هر ملګری چې د دې ګوندونو د دې غورځنګونو غړیتوب ترلاسه کوي باید په پښتو ژبه لیکل لوستل وکړي، باید لاغه ازموینه واخلي. دا د غړیتوب لومړنی شرط وي.
نو یو کلیوال سړی چې هغه سره لیک لوست نه وکړي، تعلیم نه وکړي، سکول ته نه وتلی، نو هغه به څنګه بیا دغه شرط پوره کړي؟
دا حکومت ته مخکې وویل چې دا ستونزه د ژبې را ژوندۍ کول دا د بېسوادو خلکو کار خو نه دی. هغه لاغه سره خدای ژبه چې ژوندۍ دا خو په دې خبرې کوي. ستونزه خو زموږ د روڼاندو، زموږ د هغو خلکو، د سیاسي خلکو چې هغه غواړي دې وطن ته رڼا راوړي. نو دلته هغه کړی له دوی خبره کړه، هغه خلک چې په دې ورزنګونو غړیتوب ترلاسه کوي دا ټول لوست خلک دي او دوی غواړي چې د وطن ته خوشحالي او ازادي راوړي. دوی دا کار نه دی کړی. دوی باید چې کله د دې ګوندونو د دې ورزنګونو غړیتوب اخلي باید د دوی په غړیتوب کې دا شرط وي چې دوی لیک لوست په پښتو وکولای شي. او دویم قدم کې څومره غړي چې مثلا په افغانستان کې یو ګوند دی افغان ملت، په افغان ملت ګوند کې به څومره غړي وي، دوی باید دا کار خود وکوي چې په خپل کور، په خپل دکان، په خپل دروازه دی پښتو ولیکي، خپل ملګری ته دی په پښتو لیکل کوي، حکومت ته دی عریضه په پښتو ورکوي. نو دا خو په لکونو کې دا شمېره رسیږي. داسې په پېښور کې، په کوټه کې هر هغه سړی چې د دې ملي ملتپالو ګوندونو غړیتوب لري دوی باید دا په ځان ومني. هر سړی باید له ځانه شروع کړي. دریم، موږ پښتانه چې په نړۍ کې دا وخت په امریکا، اروپا او په نورو هیوادونو کې پراته دي، دوی نوې ټکنالوژي ته لاسرسی لري، دوی نوي کتابونه لولي، دوی لوړې زده کړې کړي دي. دوی باید د یو غورځنګ په شکل، دوی باید په دې شکل باندې د پښتو ژبې د لوست، پښتو ژبې د لیک لپاره، د پښتو ژبې د عامولو لپاره دوی هڅې وکړي. او دا هڅې باید منظمې وي، دا باید ډلهییزې وي، دوی له یو بل سره ډېر ټینګ او ډېر منظم تماس وساتي.
نو په دې کې لکه بیا د ژباړې مسله د نورو ژبو راژباړل او بیا په پښتو کې بیلابیلې لهجې دي، نو دغه ژباړه چې دا خو بیا کتل غواړي چې دا ژباړه سمه سوې ده، دغه چې کوم مفهوم دی دا خو یو ایډیټوریل هغه مونیټرینګ غواړي، یعنی تر یو بل لاس تیرېستل غواړي چې دغه ژباړې سوي دي او هغه د یو فرزند د انګریزي او د جرمني او د فرانسوي ژبې یا د لاتیني او عربي ژبې کومې لیکنې چې پښتو ته ژباړل کیږي هغه کتل غواړي چې دا هم له اصل مفهوم سره ژباړل سوي دم کنه.
خبره داسې ده، زه اوس دې نقطې ته روان وم. لومړی خو د نړۍ چې ملتونه کوم دي، دلته چې کوم پرمختګ روان دی او هر ورځ کوم پرمختګ کیږي، خصوصا د ساينس په ډګر کې، په دې کې نوي فیصده لاس چې دی هغه د ژباړې دی. مثلا هر شی چې دی هغه په جاپان کې خلک نه جوړوي، هر شی په امریکا کې نه جوړیږي. ساينس، علم، پوهنه دا د نړۍ یو ګډه سرمایه ده، دا ګډه خزانه ده. نو په هر هیواد کې چې کوم شی جوړیږي، کوم فارموله راوځي، کوم نوی پرمختګ کیږي، کوم نوې لاسته راوړنه وي، ساينسي وي، کاغه د فلسفې په ډګر کې وي، یاد نو نور ملتونه څه کوي؟ فوراً ډېر ژر هغه ژباړي. ژباړه ډېره مهمه ده. راځو دې خبرې ته چې ژباړه تخنیکي اړخ ته راځو، چې ژباړه باید څنګه وشي او دا خو مشکلات دي، د دې کتنه باید وشي او دا سمه ده که نه ده سمه. دا یو داسې بهیر دی، یو داسې پروسه ده چې دا په خپل ځان سموي. که موږ لاړ شو په اتلسمه پیړۍ کې، په انګلستان کې ډېرې زیاتې ژباړې کېدلې، اوولسمه او اتلسمه پیړۍ کې، نو هغه وخت ژباړې شکت راواخلئ د انګریزي ژبې، نو انګریزي ژبه هغه وخت کې ډېره کمزورې ده. دوی لغتونه نه لري، دوی ترمینالوژي نه لري، دوی د هیجو یا د سپیلنګ له ستونزې سره مخامخ دي. نو هغه کتابونه، زاړه کتابونه که تاسو راواخلئ، نو اوس به ډېر هغه ژبه ورته ته ډېره غلطه ښکارېږي. خو دا د ژبې یو په ژبه کې دننه قدرتي داسې یو ځانګړتیا شته چې ژبه په خپله ځان سموي. یوه ژباړه دې وکوله، د هغې پر بنیاد چې بیا بل څوک له هغې سره ورته بله ژباړه کوي، نو هغه ته دا کار اسانه سوی. د دنیا هره ژبه، که هغه چینایي ده، هغه جاپاني ده، هغه نو هغه کمپیوټرونه په خپله ژباړي. دغه دومره پرمختګ شوی دی. دا یو پروسس دی، یو 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 بهیر دی. موږ په پښتو کې دا کار لا پیل کړی نه دی.
نو دغه کار د پیل لپاره ستاسو وړاندیزونه څه دي چې ژر تر ژره، لکه فرزند ځنډ ډیر څه دي، خندونه ډیر راغلي دي، وخت ډیر تیر دی، نړۍ ډیره پرمختللې ده او پښتانه چې دي هغه شاته پاتې دي، نو دغه کار چې دی ژر تر ژره او بې له ځنډه څنګه کېدای شي؟
د پښتو متل دی وایي، ماهیشي دی هر وخت ونی تازه دی. نن هم وخت نه دی تیر. لنیک مرغه که موږ د هغو پښتنو شمیره راواخلو چې دوی په ځانګړو ډګرونو کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي، لکه روغتیا، لکه انجینرینګ، لکه ساينس، لکه فلسفه او ټولنیزې پوهنې، نو د دوی شمیره لکونو ته رسیږي. دا پښتانه د دنیا داسې پوهنتون نشته چې هلته یو پښتون یا استاد نه دی یا شاګردان هلته نه دي موجود. موږ د دنیا په هر لویه وچه کې، د دنیا په هر پرمختللي هیواد کې ډېر تکړه ډیر لوستي پښتانه لرو، خدا کار به د اروپا او د امریکا هغه پښتانه د غورځنګ په شکل کې کوي چې دغه پښتانه وهڅه ویلې کارته چې هر پښتون په خپل ژوند کې یو کتاب وشباړي په خپل هغه دګر کې چې دی لوړې ذکر لري. مثلا کومز دا وخت شل زره تکړه ډاکټران لرو، نو هر ډاکټر یو کتاب وشباړي، دا خو د روغتیا لپاره شل زره کتابونه شول. کومز مثلا پدې چې نور هر څه وشي پدې پښتنو کې لږ زره تکړه انجنیران لرو، نو لږ زره د انجنیری کتابونه دی وشباړي. تاسو د هر دګر د هر د حد د پوهنې د هر برخې ژباړه یو یو کتاب، او داس دا به هر سړی لزانه پیلوي. نن ساينس د انټرنیټ په برکت باندې، د رسنیو د پرمختګ په برکت باندې پښتانه